آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نوشه باشنایم او دوم پښتو خبرونه اوریدو تم هر کله په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ ترکمنستان ته رسیدلی دی. امریکایي سناتور جان مکین ویل چې پاکستان د همکارۍ پرته افغانستان کې سوله نشي راتلی، او د ایران جمهور رئیس د ترکیې نه غوښتي چې د دجلې او فرات په سیند د اوبو د بند جوړول کار بند کړي.
افغان او بهرنیو پوځیانو د هغو پولیسو سرخندنه ستایلي چې د می په 1.5 په کابل کې د ټانکر موټر په چاودنه کې قرباني شول. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي هغه ویبسایټونه چې د ترهګرۍ په ګټه تبلیغات کوي مخه به یې ونیسي. او سعودي عربستان او متحدین یې د قطر لپاره ضرب الاجل 48 ساعته نور هم وغځو. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خپرېږي. او سرته مطیع الله عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن د دوشنبه په سهار په یو ورځني سفر د ترکمنستان پلازمېنې اشکاباد ته تللی دی. د ولسمشر ویان ښاغلی مینهپال په دې اړه داسې وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن د یو لوړ پوړي هیئت په ملتیا باندې ترکمنستان ته سفر کړی دی. د دې سفر پر مهال به د ترکمنستان د هیواد له جمهور رئیس او لوړ پوړو چارواکو سره لیدنې او کتنې ولري. د غالیو د صنعت د پراختیا، د بادغیس او جوزجان ولایتونو ته د برېښنا لیږد، د اورګاډي پټلۍ و کینې او تورغونډۍ ته، د ګمرکاتو د همکاري په برخه کې، همدارنګه د ترانسپورټ په برخه کې به موافقتنامې لاسلیک کړي.
جمهور رئیس په دې سفر کې د مالیې وزیر، د اقتصاد وزیر، د چارو ادارې عمومي رئیس، د جمهور رئیس ستر سلاکاران هم ملګري دي. ترکمنستان د دې سفر نه وړاندې جمهور رئیس غنی تیر کال لندې په میاشت کې هم د یو هیئت په مشرۍ د ترانسپورټ په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره تللی، او هلته د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د اقینی د بندر د اوسپنې د پټلۍ د کار د پیل د پرانستلو لپاره هم غونډه کړې وه. یو نامتو امریکایي سناتور جان مکین ویلی دی چې د پاکستان د همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی. سناتور مکین د یو شمیر نورو امریکایي قانون جوړونکو په ملتیا د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. امریکایي پلاوی د پاکستان د حکومت او فوج د لوړ پوړو چارواکو سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې په باب خبرې کړي دي. امریکایي سناتوران په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان په مسله کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ لازمه همغږي نشته. نن په کابل کې د بدلون د پاسون د حرکت له لوري د لاریون ترسره کېدو وړاندې د سهار راهیسې د کابل ګارنیزون د کابل ښار مرکزي برخو ته غځېدلې لارې د ترافیکو په مخ تړلې وې. د بدلون د پاسون د حرکت تنظیمونکي وایي چې دوی نیت درلوده چې د کابل ښار په مرکزي برخه د پښتونستان په واټ کې خپله غونډه وکړي او په هغه ځای کې خپل پریکړلیک اعلان کړي، خو د کابل ګارنیزون د غوښتنې له مخې دغه لاریون د صحیح اتیامې په څلور لاره کې چې د مسعود د څلور لارې ورته ده پایته ورسوي. د دې پاسون یو تنظیمونکي نورالله حکیمي وویل چې خپل لاریون به له پولیسو سره په همغږۍ کې تنظیم کړی و. یو افغانه پیلوټه چې تمه لري د خپلې الوتکې په واسطه د نړۍ په هیوادونو وګرځي، د دوشنبې په ورځ د مصر مرکز قاهرې ته ورسېده. 29 کلنه شایسته وایز د یکشنبې په ورځ په $8.6 الوتکه کې د امریکا له فلوریډا ایالت څخه روانه شوه. نوموړی به په نږدې 15,800 کیلومتره پرواز کې د هسپانیا، مصر، هند، سنگاپور او آسټرالیا په ګډون د نړۍ په 13 هیوادونو وګرځي. د متحده عربي اماراتو د اتحاد د هوایي شرکت لخوا د کلکو امنیتي مقرراتو د وضع کېدو وروسته د امریکا حکومت څخه په الوتنو کې د لیپ ټاپ کمپیوټرونو په لیک در را لیک بندیز لري کړی دی. د امریکا حکومت د تیر کال د مارچ په میاشت کې د منځني ختیځ له لسو هیوادونو امریکا ته مستقیم پروازونو کې د لیپ ټاپ کمپیوټرونو په انتقال بندیز لګولی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دمشق کې د موټر بم په چاودنه کې شل تنه وژل شوي او په لسګونه نور زخمیان شوي. د یکشنبې په ورځ یعنې جولای په دوهمه د اختر د رخصتیو نه وروسته لومړۍ ورځ وه چې خلک د کارونو لپاره د کورونو نه راووتل. د دمشق امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکو د چاودیدونکو موادو نه ډک درې موټرې په دې هدف دغې سیمې ته دننه کړې وي چې ګڼ شمېر ملکیان ووژني. یو موټر بم وچاودېده او شل تنه یې وژل. امنیتي ځواکونو بیا دې سیمه ته ورغلل او بیا نورې چاودنې وشوې. د فرانسې یو جنوبي ښار افګنون کې یو جومات ته مخامخ په ډزو کې اته کسان ژوبل شوي. یوې سرچینې چې د ډزو په اړه له روانو تحقیقاتو څخه خبره ده ویلي چې پولیس پیښه یو وسله واله حمله نه ګڼي بلکې یو غچ اخیستونکی برید بولي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د ترکیې نه غوښتي چې د دجلې او فرات په سیند د اوبو د یو بند جوړولو کار بند کړي. روحانی دغه بند د ټول منځني ختیځ لپاره خطرناک بللی دی. لومړی ځل دی چې یو جګپوړه ایرانی مقام د دغه بند په جوړولو څرګنده نیوکه کوي. او وروستۍ خبر دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکایي رسنیو خپل انتقادونه زیات کړي دي او د یکشنبې په ورځ د لسو کالو د یوې پخوانۍ ویډیو په اړه په ټویټر کې لیکنه هم کړي. په دې ویډیو کې په خپله ټرمپ ښکاري چې یو شخص چې د سی این این د تلویزیون کارکوونکی ویل کیږي په سوکانو وهلی. سی این این هغه شبکه ده چې د ټرمپ لخوا د دروغو او ناسمو رپورټونو په خپرولو هم تورنه ده. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل. په موکې د روانې خبرونې لومړی رپورټ. افغان او بهرنیو پوځیانو د هغو پولیسو سرخندنه ستایلې چې د مې په یو دیرشمه په کابل کې د ټانکر موټر په چاودنه کې قرباني شول. په هغه چاودنه کې اووه پولیس هغه وخت ووژل شول او دولس نور همکاران ټپیان شول چې د کابل ډیپلوماتیکي سیمې ته یې د چاودیدونکو موادو ډک ټانکر د ننوتلو مخه ونیوله. حکمت سروش د وژل شوو سرتیرو یاد خونډې ته ورغلی و او دا رپورټ پرې برابر کړی دی.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو چارواکي، بهرني ډیپلوماټان او افغان چارواکي د غوس ملاتړ ماموریت په مرکز کې راټول سوي او د هغو افغان امنیتي ځواکونو د قربانۍ قدردانی کوي چې د مې پر یو دیشمه د کابل ډیپلوماټیک سیمې ته د یو ټانکر د ننوتلو مخه ونیوله. خو د دې ټانکر په چاودنه کې یو شمېر افغان پولیس مړه او ټپیان شول. په دغه برید کې زخمي سوي پولیس او د وژل سوو پولیسو کورنۍ هم دلته راغلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او غوس ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن د دغو افغان امنیتي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه.
هغوی د خپل ژوند په قربانولو او تاسو چې زخمیان شوي یاست تر څو خپلې کورنۍ وساتئ او د ټولو افغانانو لپاره د ښه ژوند لار برابره کړئ. دا زموږ دنده ده چې هغوی یاد کړو، قدردانی وکړو او هغه کار پوره کړو د څه لپاره چې هغوی مړه او تاسو زخمیان شوي یاست.
په افغانستان کې د امریکا شرزدافیر هوګو لارنس وایي د دغو امنیتي ځواکونو د مسؤلیت احساس او میړانې د امریکا سفارت له یوې لویې فاجعې وژغوري.
افغانستان په دې جګړه کې یوازې نه دی. متحده ایالات به خپلو ژمنو ته تر پایه دوام ورکوي. موږ هیچیرې نه ځو.
په افغانستان کې د جرمني سفیر والټر هسمن وایي دغه افغان امنیتي ځواکونو په خپلې سرشندنې هغه ژمنه پوره کړه چې د هغه ټولو د امنیت او خوندیتابه لپاره یې کړې وه چې په دې هیواد کې اوسیږي.
تاسو شاهدان یاست چې زموږ سفارت ډېر زیان لیدلی، خو جرمني به ستاسو تر څنګ ولاړ وي. موږ به بیرته راشو. زه به خپل کارکوونکي بیرته راولم او سفارت به بیا ورغوو او د خپلو افغان دوستانو همکارۍ ته به دوام ورکړو.
د کابل د زنبق څلولارې په برید کې څه د پاسه یو نیم سل کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو.
منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی هغه ویب سایټونه چې د تراګری په ګټه تبلیغات کوي مخوي ونیسي. دغه وزارت د چارواکو پر وینا دوی د ملي امنیت او اطلاعاتو کلتور وزارت سره په همغږۍ د داسې ویب سایټونو په پیژندلو او لست کار کوي. پاموکۍ په دې اړه له کابل د خبریال لیمې نیازی رالیږلی رپورټ ده.
د مخابرات او معلومات ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی د ملي امنیت او اطلاعات او کلتور وزارت سره یو ځای د هغو ویب سایټونو مخه به ونیسي چې د حکومت په خلاف او د ترهګرۍ په ګټه تبلیغات کوي. د دغه وزارت ویان نجیب ننګیال وویل چې له ملي امنیت او اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په همغږۍ دوی په دې کار کوي چې دغه ویب سایټونه وپیژني او لستې برابر کړي.
هغه ویب سایټونه چې د افغانستان د حکومت په خلاف باندې د نظام په خلاف تبلیغات کوي، د ترهګرو په ګټه تبلیغات کوي، د ملي ګټو په خلاف باندې لګیا وي او همدغسې تشدد ته کار کوي، د مذهبي ارزښتونو او ملي ارزښتونو په خلاف باندې نشرات کوي، د ټولو په یو لیست باندې کار کوي.
ښاغلی ننګیال وویل اوس مهال په افغانستان کې 1400 ویب سایټونه شتون لري، خو د هغو ویب سایټونو چې د ترهګریزو لپاره تبلیغات کوي کره شمېره نه ده معلومه. ښاغلی ننګیال وویل له دې ویب سایټونو څخه ډېر شمېرې له افغانستان څخه بهر اداره کېږي. بل لور ته له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ خپلواکه اداره یا نه وایي چې د افغانستان د دښمنانو او ترهګرو تبلیغاتي لارو تړل کېدل د افغانستان د خلکو او ملي ګټو په ګټه ده، خو بل لور ته کولای شي د افغانستان حکومت لخوا اطلاعات او رسنیو ته لاسرسی محدود کړي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر امریکا غږ سره په خبرو کې وویل که چیرې حکومت یوازې د وسلوالو مخالفینو ویب سایټونه وتړي دا به یو مثبت کار وي، خو که چیرې هغه کسان په دې کې شامل وي چې د حکومت د باورونو مخالف دي، د دې اړتیا پیښیږي چې د هغوی نظرونه د خبریالانو لخوا وړاندې شي. ښاغلی خلوتګر وویل
اگر حکومت تضمین از یک داده بتانه که تنها
که حکومت د دې تضمین ورکړي چې دا اقدام یوازې د هغو ویب سایټونو پورې اړه لري چې د حکومت د وسلوالو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو لکه داعش او طالبانو لخوا پر مخ وړل کېږي دا به یو ښه اقدام وي، خو په ځینو مواردو کې د دې اړتیا ده چې د هغو خلکو خبرې او نظرونه چې له حکومت سره په مخالفت کې دي خبریالان خپاره کړي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د چارواکو پر وینا اوس مهال په افغانستان کې لشپږو تر 2 میلیونو وګړي له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. ځینې د حکومت دا اقدام په ځای بولي او وایي چې د انټرنیټ په نړۍ کې د ترهګرو د تبلیغاتو مخه نیول په رواني لحاظ مثبت اغېز پرې باسي او د هغوی لپاره جنګیالیو د جلبولو مخه هم نیسي، خو ځینې نور بیا داسې انګیري چې ښایي حکومت د ترهګرو د ویب سایټونو مخه په دې ونشي نیولی چې د انټرنیټ په پراخه مجازي نړۍ کې له نوو ادرسونو هم ویب سایټونه پرانیستلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ندی سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه اوري. د پکتیا لپاره نوی ټاکل شوی والی ویلي هغو پرمختیایي پروژو ته لومړیتوب ورکوي چې د پکتیاوالو اساسي غوښتنې دي. شمیم خان کټوازی نن د پکتیا د والی په توګه په رسمي ډول په دنده پایل وکړ. خبریال ابراهیم رحیمی پاکل رپورټ را لګلې.
د پکتیا لپاره نوی ټاکل شوی والی چې د خپلې معرفي غونډې ته خبرې کولې پر یو شمېر هغو پرمختیایي پروژو ټینګار وکړ چې د په وینا دغه ولایت د انکشاف لپاره د خلکو اساسي غوښتنې بلل کېږي. شمیم خان کټوازی ویل هڅه کوي چې د ګردیز غزنی سړک او د مچلغو بند جوړولو او لومړی درجه ته د پکتیا ولایت د ارتقا چارې د خپل ماموریت په لومړیو دوو میاشتو کې نهایی او عملی کړي. هغه وویل
او ولسمشر وعده را کړی ده پکتیا به نور دومه درجه ولایت نه وي تر غبرې دستي ولسمشر صلاحیت پکتیا به لومړی درجه ولایت پورته کوي او په ملي شورا کې به د پکتیا درانه استازي او د لوی پکتیا استازو به موږ همکاري وکړو چې هغه ټول سره یو ځای کړو. دوم ولسمشر وعده را کړی چې څلور لوی پروژې چې په هغه کې د زرمت او مچلغو بند ده چې د هغو دپاره به پروګرام جوړ ده او په عاجل ډول به په عاجل توګه به په لږ وخت کې په لنډ وخت کې تاسو به انشاءالله
خاغلی کټوازی د پکتیا له ولسی مشرانو هم غوښتل چې د دولت له لوري د لازم خدماتو په وړاندې کولو او په دولتي ادارو کې د شته اداري فساد مخنیوي لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د پکتیا د خلکو انتقاد داله چې په تیرو وختونو کې والیانو تش په ژمنو تیریستلی او د ستونزو په حل کې نغیړي کړي، خو نوی ټاکل شوی والی شمیم کټوازی د خپل ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ.
چې زه یو داسې پکتیا غواړم چې پرختونې معنی د لوی پکتیا مرکز وي، له خوست، پکتیکا، غزنی، لوګر سره سړکونه په اساسي ډول لغول شوي او امنیت خوندي وي. د روغتیا او تعلیم په برخه کې مو خدمات کلیو او ولسوالیو ته رسولي وي، او د هیواد په کچه هغه دغو ولایتونو په جمع کې وي چې هغه بیا هغه رغونې په سطح باندې په لوړه سطح کار رواني.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو راوروسته په تیرو دریو کلونو کې دا دریم ولیدا چې د پکتیا لپاره ټاکل کیږي، مګر په دغه موده کې دا ولایت د ډیر وخت لپاره د سرپرستو والیانو له لورې اداره شوی. مدني فعال آریان هیلي غونډې ته په خبرو کې له ولي وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د خزینه و ګمارنې ته خاصه پاملرنه ولري. د هغې په وینا زیاتره لوستې ښځې د کاري فرصت د نشتون له کبله په کور ناستې دي.
مونږه د خوندو او د ځوانانو لپاره د بنیادی پروژو غوښتونکي یو، د خزینه کدرونو لپاره کاری زمینه برابرول البته والی صاحب څخه مو غوښتنه ده، د مناسب کاری ماحول برابرول او د ولایت په کچه په کلیدي پوستونو د دوی ګمارنه، د هر څه نه چې ماته ډیره مهمه ده د پکتیاوالو خوندو لپاره سمبولیکې ګمارنې او فعالیتونو مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د نوي ټاکل شوي ولي خبرو ته خوشبین دي، خو زیاتوي چې دې ولایت په راتګ سره هر ولي له خلکو سره ژمنې کړې خو عملي کړې نه دي.
ثابت احمدزی هم د پکتیا ولایت اوسیدونکی، موږ هم له ده څخه همدغه یوه هیله لرو چې د نورو والیانو په څیر پاتې نه شي او دغه ژمنې چې ده له پکتیاوالو سره وکړلې عملي کړي او پکتیا ته کار وکړي.
شمیم خان کټوازی د پکتیکا د کټواز اوسیدونکی دی، پښتو ادبیاتو کې د مسلرۍ په کچه تحصیل کړی او د پکتیا د ولی په توګه تر ټاکل کېدو د مخه د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار و.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ځوان غږ د واشنگتن اوري. سعودي عربستان او متحدین د قطر لپاره ضرب الاجل 8 ساعته نور هم وغځو. د کویت امیر چې د قطر او د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ رامنځته شوې لانجې په هوارې کې منځګړتوب کوي، وایي چې دوها د څلورو معترضو هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې کشالې د حل لپاره د یکشنبې په ماښام د سعودي، متحده عربي اماراتو او قطر له مشرانو سره پر ټلیفون خبرې کړې. پاموکي رپورټ ته
د کویت امیر شیخ سبا الاحمد السبا نن دوشنبه ویل چې د دغه غوښتنو په اړه د قطر رسمي ځواب ترلاسه کړی او سمدستي یې له سعودي عربستان څخه غوښتي چې قطر ته وروستي مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره وغځوي. خو د قطر د دفاع وزیر خالد بن محمد العطیه ویلي چې هیواد به یې اجازه ورنه کړي چې د بل هیواد لخوا په اسانه ورک شي. کغلی عطیه وایي هغه هیوادونه چې ضرب الاجل اعلان کړی د قطر د رژیم د بدلولو په هڅه کې دي.
په 2014 کې د سپین کورتا هڅه پیل شوه. په 2018 کې خو یقینا د سپین کورتا هڅه شوې ده، خو هغوی اشتباه کوي ځکه چې د قطر او د نورو هیوادونو دا توپیر دی چې د قطر په خلکو خپل امیر ډیر ګران دی.
په هغو 14 مهمو غوښتنو کې چې دغو څلورو هیوادونو د قطر مخې ته ایښي او هغه یې له دوحې سره د اړیکو د بیرته ښه کیدو لپاره شرط بلي، څو مهمې دا دي چې قطر دې د ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي، الجزیره تلویزیون دې بند کړي او له ایران سره دې اړیکې وشلوي او په خپله خاوره کې دې د ترکیې پوځي اډه وتړي. خو قطر د دې شرطونو په ځواب کې یک شنبه ناوخته وویل
دې غوښتنو دا لست به رد شي، دغه غوښتنې به ونه منل شي او نه به هم ورباندې مذاکره وشي. برعکس، قطر به دا غوښتنې د اصولو په اساس رد کړي. موږ غواړو چې په خبرو کې شامل واوسو او د خبرو اترو لپاره مناسب شرایط وړاندې کړو.
سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي امارات قطر ته دا ګواښ هم کړی چې که غوښتنې ونه منل شي د قطر په وړاندې د نورو سختو اقداماتو په ترڅ کې به د دې هیواد غړیتوب د خلیج د همکارۍ په 6 کسیزه شورا کې وځنډوي. د دې ناندرو په لړ کې پرون د قطر د اسامو بازار هم ټیټ شوی و.
عندنا حکومه انشاءالله رشیده او عارفه کیف
شکر چې موږ یو هوښیار حکومت لرو او پوهیږي چې څنګه د ټولو اتباعو اړتیا پوره کړي او امنیت تامین کړي. د اقتصاد لپاره مو کافی بودیجه لرو.
بلخو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې لانجه کې د کویت د منځګړتوب ملاتړ کړی او لټولو خوای غوښتي چې لزغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ هم پرون د ورځې په پای کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جلا توګه د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبرې وکړې او د دغې لانجې پر دوام یې اندېښنه څرګنده کړې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د یکشنبې په ورځ هم د امریکایي مطبوعاتو او رسنیو پر ضد خپلو لفظي حملو ته دوام ورکړ او د پهلوانۍ یوه لس کلنه زړه ویډیو خپره کړه چې لاس پکې وهل شوی. په دې ویډیو کې ټرمپ لیدل کیږي چې د سی این این تلویزیون لوګو یا نخان راتملی او په سوکانو وهي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال ریچارډ گرین د رپورت خلاصه تاسو سید سلیمان شاوری.
ټرمپ د سی این این په تلویزیوني شبکې باندې پخوا هم سختې حملې کړې وې او په خپل ټویټر کې د فیک نیوز یا جعلي خبرونو په خپرولو تورنه کړې وه. خو له کومې ویډیو نه چې هغه دا ځلې د سی این این د ټکولو لپاره په ټویټر کې استفاده وکړه سختګي ده، ځکه چې دا ویډیو په اصل کې د پهلوانۍ د مشهورې لوبې رسلمینیا ویډیو وه. په ویډیو کې د سی این این نشان د ټرمپ د سر له پاسه په سختګي ډول نصب شوی و. غالبا هغه غوښتل چې د سی این این ماته او خپل بری خپلو طرفدارانو ته څرګند کړي. د سی این این تلویزیون په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې ټرمپ د ژورنالیستانو په ضد تشدد ته لمسونه کوي. د سپینې ماڼۍ د کورني امنیت مشاور ټام بوسل د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکې کې دغه نظر رد کړ او ویل فکر نه کوي چې له دې ویډیو نه به څوک دا انتباع واخلي چې ګوندې ټرمپ غوښتل د ژورنالیستانو په ضد تشدد ته لمسونه وکړي.
فکر نه کوئ چې دا ویډیو به چا ته خطر پېښ کړي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا پیغام رسوي چې له سی این این سره باید داسې چل وشي؟
I certainly don't. I don't think so. And I think that importantly here, he's a genuine president expressing himself genuinely and to be honest.
نه په یقیني ډول زه داسې فکر نه کوم، بلکې اصل خبره دا ده چې موږ دلته یو واقعیت بین جمهور رئیس ګورو چې په واقعیت بینانه او صادقانه توګه خپل نظر څرګندوي. فکر کوم چې له همدې عمله د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. کله چې خلک نورو سیاسي مشرانو ته ګوري او به هغه ته وګوري، نور ته معلومیږي چې دا تر ټولو حقیقت بین شخص دی او د هغه په مقصد باندې زر سر خلاصیږي. د یکشنبه په ورځ ټوله ورځ د مطبوعاتي شبکو پاړه د جمهور رئیس ټرمپ د منفی تبصرو په مقابل کې عکس العملونه څرګند شول، خو هغه د یکشنبه په ورځ ناوخته په ټویټر کې بیا ژمنه وکړه د تقلب نه ډکې میډیا په خلاف به بری حاصل کړي. ټرمپ له خپل پیغام سره یو ځای د خپلې هغې بیانې یو کلیپ هم خپور کړ چې د جولای د څلورمې یعنې د امریکا د ازادۍ د لمانځلو د ورځې نه مخکې په واشنگټن کې د عیسوي مبلغانو یوې غونډې ته کړې وه.
The fake media is trying to silence us. But we will not let them. Because
جالی میډیا کوشش کوي چې موږ غلي کړی، خو موږ ورته هرگز اجازه ورنکو، ځکه چې خلک په حقیقت ښه آگاه دي. جالی میډیا هڅه وکړه موږ سپین ماڼۍ ته رسیدو نه منع کړي، خو تاسو ګورئ چې زنن جمهور رئیسم او دوی نه دي. که څه هم چې ټرمپ د تیرو پنځمو میاشتو په موده کې د امریکا پر غټو ورځپاڼو او تلویزیوني شبکو باندې بار بار حملې کړې وي، خو په وروستیو ورځو کې سی این این د خپلو حملو خاص هدف ګرځولی دی. د سی این این په خلاف د جمهور رئیس ټرمپ د غوسې یوه وجه دا وه چې سی این این د روسانو او ټرمپ د انتخاباتي مبارزې ټیم ترمنځ پټو اړیکو د تحقیقاتو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې اشاره شوې وه چې د ټرمپ یو طرفدار د روسانو سره پټ ارتباطات لرل، خو کله چې څرګنده شوه چې دا خبره سمه نه وه، نو سی این این له رپورټ نه صرف نظر وکړ او په خپل اشتباه باندې اعتراف وکړ. د ټرمپ لخوا د پهلوانۍ د سختګي ویډیو د خپرېدو وروسته سی این این په یوې مطبوعاتي بیانې کې ویل یوه ډېره د خپګان ورځ ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس د خبریالانو په ضد تشدد ته لمنه وهي. سی این این په ټرمپ تور ولګو چې داسې تفلانه او بچګانه حرکت کوي چې د هغه د دفتر او مقام د شرافت او وقار نه ډېر ټیټ دي. څو ورځې مخکې ټرمپ د ایم ایس این بی سی د تلویزیون د دوو مشهورو ژورنالیستانو په ضد څو ځلې لفظي حملې کړې وې چې د دوړو سیاسي ګوندونو مشرانو یې په سخته غندنه وکړه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگټن اوري. هر کال د امریکا ملي آرشیف له برتانی نه د امریکا د خپلواکۍ په ورځ د جولای په څلورمه ګڼ محفلونه جوړي. سږکال دغه ادارې د امریکا د تعدیل تر عنوان لاندې یو نندارتون جوړ کړی دی. دغه نندارتون کې د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د ډیرو ناکامو هڅو تاریخ بیان شوی دی. د امریکا د اساسي قانون د تعدیل لپاره تر دې دمه 1000 واره کوښښ شوی خو دا ټولې منډې تړلې ناکامې شوي دي. پاموکې پام دی اکل رپورټ ته.
د متحدو ایالاتونو اساسي قانون یو ساده او بسيط مفهوم وړاندې کوي. دا معنی چې د خلکو حقوق مستقیما خالق ورکړي دي، نه دولت، او تر هغه وروسته خلکو هغه حقوق حکومت ته ورکړي دي. تر دې مخکې دا کار نه و شوی. د امریکا مؤسسین په دې باور ول چې یو شمیر نیمګړي انسانان پر نورو نیمګړو انسانانو حکومت کوي، نو په کار ده چې قدرت یې محدود وي. اساسي قانون یوازې هغه حقوق حکومت ته سپاري چې خلک غواړي حکومت یې ولري.
د اساسي قانون د تعدیل لپاره په کانګرس کې 1000 وړاندیزونه شوي دي. تعدیل هغه وخت پیشنهاد کیږي چې د کانګرس غړي یې د استازو او یا د مشرانو په جرګه کې وړاندیز وکړي.
په اساسي قانون کې د تعدیل وړاندیزونه تقریبا همغه وخت پیل شول چې اساسي قانون په 1909 کې عملی شو. د حقوق وثیقه لس تعدیلونه لري چې د حکومت پر قدرت خاص محدودیتونه لګوي. دا په 1991 کې منظور شوی و.
درې ستر اساسي دلایل د دې سبب شول چې په اساسي قانون کې تعدیل راوستل شي. زیاتره یې د 20 تعدیلونو له جملې نه په 10 کې ول. دغه منظور شوي تعدیلات د حقونو د پراختیا سبب شول. د رای ورکولو، د بیان د ازادۍ او د دین د ازادۍ حقونه پکې شامل و.
کریستین بلاکر بی وای د ولسمشرۍ موده دوه دورو ته محدود کړای شو. نور وړاندیزونه په دې اړه دا ول چې ولسمشر د لاټرۍ په واسطه وټاکل شي او د الیکټورل کالج له منځه ولاړ شي، د واده قانون او شراب څښل تنظیم شي. د برابر حقوقو د تعدیل په اړه چې کانګرس منظور کړی دی زخ ډیر وړاندیزونه کېدل. تر هغې وروسته چې د تعدیل لپاره 1100 وړاندیزونه شوي دي، یوه همکار نه دی ورکړی.
په کار ده چې په څلورو کې درې روبی ایالتونه هغه منظور کړي. که څه هم د مساوي حقونو تعدیل په کانګرس کې په دریو کې په دوو برخو رایو منظور شو، خو په دې کې پاتې راغی چې ایالتونه یې منظور کړي، نو ځکه د اساسي قانون برخه نه ده.
تاریخ دا ثابته کړې ده چې په اساسي قانون کې د تعدیل راوستل سخت کار دی. کریستین بلاکر بی وای دا ډیر ښه کار دی. د امریکا مخکنیو نسلونو د انفرادي ازادیو د خوندي ساتلو او محدود حکومت لپاره د خپل ژوند په بیه ژمنه وکړله. هغوی په دې باور ول چې د سوکالۍ لپاره د ازادۍ ساتنه وکړي.
د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ ترکمنستان ته رسیدلی دی. د امریکا سناتور جان مکین ویلی دی چې پاکستان د همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی. نن په کابل کې د بلدون د پاسون د حرکت لوری یو ستر لاریون ترسره شو. او سوریې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دمشق کې د موټر بم په چاودنه کې 40 تنه وژل شوي دي. د فرانسې په یو جنوبي ښار کې د یو جماعت مخې ته مخامخ ډزو کې 8 کسان ژوبل شول. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د ترکیې نه غوښتي دي چې د دجلې او فرات په سیند د اوبو د یو بند جوړولو کار بند کړي. روحانی دغه بند د ټول منځني ختیځ لپاره خطر بللی دی.
درنو اوریدونکو، دا اونیم ساعته خبری پښتو خپرونه لپاره راټول کړي مطالب چې اخبار شو او واورېدل. نو روانه خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له یاده مو باسئ چې په څو لنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو بله خپرونه هم پیلېږي. د راډیوګانو خواته اوسئ که غواړئ چې د پښتو خپرونه او رپورټونه همدارنګه خبرونه بیا واورئ. نو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو وبپاڼه پرانیزئ. تازه مطالب او خبرونه بیا ځلې اوریدلی شئ. تر بیا، الله مل شئ.